دوستان تاکید میکنیم که به دست اجنبی نفته.
تشکر جناب سمترم از شما و از ادیب سیب که در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شنونده های عزیزم. تا برنامه دیگر، الله یارو مددگارتون.
السلام علیکم درنو دوستان، ستلی مشی وخت مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په یو بل یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وابورې چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د ورستې او تروریستي حمله په زیاتوالي اندېښنه خوده لیده. نور مسایل هم لرو د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځنګړې شوی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړي.
السلام علیکم. د کابل پولیس وايي په دشت برچی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امنیتم د اخلال حادثه وکړو، د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې د هند حکومت دوه وزیران پروانونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وايي په دشت برتی سیمه کې نن یو شمیر کسانو د امن زم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. د امنیت قومندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویل په دشت برچی کې هغه مهال مظاهرې او یو شمیر نور کسانو بیا بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو د غلطه د علیپور په نوم د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان ونیو. د یو شمیر کسان چې سرکونو ته راووتل د پولیسو پوستې وسوځولې، پر پولیسو یې ډزې وکړې. له شلو زیات پولیس ټپیان دي. دا د بلواګرو یوه ډله ده چې د امن نظم د اخلالولو او تاوتریخوالي د پورته کولو په هدف راوتلې ده. د کابل د امنیت قومندان ویلي یو شمیر نورو کسانو سره چې سوله ییز اعتراض یې کړی دی د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او ځانګړو ځواکونو د شمیر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې کمانډو ځواک دې تاروزي عملیات زیات کړي. ولسمشر غنی د غراس په خوست ولایت کې د ملي اردو په لیوا د روسي برید پړه د تحقیقاتو حکم هم کړی دی. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په ارزګان، غزنی، فرا او فاریاب کې د پراخو بریدونو هڅه وکړه، خو افغان ځواکونو پر شا وتنبول. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له دیو قلا پوځي اډې څخه وتلې دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي مصلحت له مخې افغان ځواکونو دا اډه پریښې ده.
کمیته نظامی و به مشوره بزرگا و فیصله به
دی وی پوزی کمیته د سیمه د مخاورو په مشوره پریکړه وکړه چې دیو قلعه اډه چې شاو خوای آبادی نشته او لری په یوې دښته کې ده چې امنیتی ځواکونو ته پر وخت مرسته هم نشي رسیدای تر څو چې عملیاتي پلان جوړیږي د اوس وخت لپاره تخلیه شي. د جوزجان والی ویل خماب ولسوالی دوه میاشتې وړاندې سقوط وکړ، خو د امنیت قومندانۍ پرسونل هلته پاتې و چې وسوالو پرې اوبه بندې کړې وې او سرتیری له ستونزو سره مخ شوي وو. د هند او پاکستان ترمنځ د همکاري د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي خپل هندي سیال سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د رواني اونۍ په پای کې پرانستل شي. میرمن سوراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت د نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده، خو ویلي دي چې د غذایي پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې برخه واخلي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو بنسټ ډبره د نومبر په 28مه کېږدي. د دې تاسیساتو جوړولو هدف دا دی چې سکھ زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د اروپای ټولنو مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړه. دا خبره د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک د بروکسل سرمشریزي وروسته وکړه. په همدې وخت کې د لتوینیا ولسمشرې دالیا ګریبایسکایت ویل له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزیت تایید شو، خو له اتحادیې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزیت د تایید شوي معاملې له مخې برتانیا به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 نیټه له اروپایي ټولنې وځي. د بریکزیت موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو یې د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هغه مظاهرچیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. ولسمشر مکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغو ته چې پر پولیسو یې برید وکړ، او شرم دی هغو ته چې د ملکیانو ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په پاریس کې د شنبې په ورځ په مظاهره کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه درلوده چې له پولیسو سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه ونیول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش ته چوي دي، او دا عملیات چې تر هغه خپل ترسره کیږي.
د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده او خدا چې په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې هدفي وژنې او هدفي ترورونه د چا کار دی له یو افغان امنیتي کارپوه سره غږېدلې یو.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسؤول غیر مسؤول مسلح قوتونه چې دي
د به هم واورئ چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو او د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي. همداشان په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 5 بجو دلار سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستۍ او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلې دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د ترور تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاسته چې باید وپیژندل شي، خو د کابل امنیه قومندان وایي د تروریستي حملو او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس لترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې په افغانستان کې بیلابیل تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده او وویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې په تشویش کې اچولي دي، او دا هغه عملیات چې تر هغه خلک ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي، خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي تر څو چې تشخیص نه شي ګروپونه، تورستي ګروپونه، او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په 1 ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خاطر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو په زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. د دغه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅې کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېر امنیتي پوستې جوړې کړي.
در کل پلان برنامه کې پیش رو است، به خاطر با
دغه بل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوی، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې دیرش نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نوو پوستو کې لس ملي اردو او شل پولیسو پورې اړه لري. دی وایي په تېرو شلو ورځو کې د کابل پولیسو 123 کسان چې په بېلابېلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولي دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوي سیاسي څیرې مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په افغانستان په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي پکار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغه ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه دا پوښتلې چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي. نوموړی وایي
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتره موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت په دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. حاصل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده د طالب په نوم. هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او مالستان ته خو او جمهوریت خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیږل شوي دي دلته غدي. نو دغه وضع د افغانستان ډېره مهمه وضع ده، ډېره خطرناکه وضع ده. او مخالفین هم
حق لري چې چارواکي وژل کیږي، سړی به وایي چې ځینې زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وژل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د وژنه فکر کوي چې دا چا کار کیدلی شي؟ دا ترورونه
همدې نقطې ته زه درته راتلم. په افغانستان کې هغه علما چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه جنگونه دغه ترور مخالف د شریعت ګڼي، او هغه د دولت علما ګڼي، او دوی له منځه وړي، او سیاسیون هغه سیاسیون چې افغانستان ته تحلیل د امنیت تحلیل او د کوي، او د دوی د اعمالو مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نخه کوي، ترور کوي. چې دا د افغانستان دولت لپاره ډېره خطرناکه او ډېره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي استاس په نظر باندې؟
ګوره، دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت د خپلې حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسیون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید تر کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید د امنیت لاندې نیولی وي. هغه ته داسې دستور باید ورکړل شي چې هر چیرې دي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزې په جریان کې اچولی وي، دوه چار چیرې سي تر څو د امنیتي حوزې تر کنټرول لاندې وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سسد امنیتی چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیلو چې په کابل کې د ورستیو ترورونو په اړه زموږ همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمېر سیاسيون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانون په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نجرا حبیبي دا خبر ردوي وای اغلی نهان زکه دا تور لګوي چې ولسی جرګې د باور رایا تر لاسه نکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان وای یو شمیر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسون د قانونو په ګډون په ځینو لویو ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالیسیو خلاف عمل دی. هغه نهان دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې.
له بده مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي، لوړ پوړي حکومتي چارواکي، د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي درو کې په کار بوخت دي نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسي شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
هغه له نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړیدو خبره هم وکړه چې د دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په لسو وروستیو کلونو کې 911 تړونونه شوي چې ډیری کوچنۍ پروژې وي او په 2018 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوی عواید 900 میلیون افغانۍ وو چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نجابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بې بنسټه وګڼلې. دا وایي د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونې کوي چې له ولسي جرګې نه د باور رایې وانخیسته.
هغه خبره چې زه کوم دا چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رایې وانخیسته نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو په برخه کې د سلګونه قانوني تړونونو خبره کوي خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمیر مدني ټولنو او آن د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هیواد کې په پراخ ډول د قانونو د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري کغواړې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي راډیو ډاٹ کام. په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې. د لوګر د ولایتي شورا مسولین وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي چې لاملې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وړي. په همدې حال کې د لوګر والی وایي د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورته د منلو وړ نه ده او د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. نور حال خان محمد سین راکوي.
د لوګر ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له هرې ممکنې لارې نه باید د دغو تلفاتو مخه ونیول شي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې په دوو پرلپسې عملیاتو کې سباندې لسو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خاغلی وکیل وایي د دغه وضعیت دوام د یوې لورې په ګټه هم نه دی او ناوړې پایلې به ولري.
په دې وروستیو کې په لوګر کې د ملکی تلفاتو د وژنې او د هغوی د سوداګرۍ ګراف مخ په لوړېدو ده. یو بازک پیښه د شارع عمومي لارې جنجالونه، بېګا شپې د پادخای شانې جنجال، پرون ورځ په التمور کې د کوچیانو مسله چې شپږ تنه کې وژل شوي دي. لوګر ته یوه اندېښنه پیدا کړې ده او ملکیان متضرر دي. د ملکیانو د وژنې په برخه کې په خاص پاملرنه وکړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا کیږي چې د لوګر د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د پولي عالم اړوند د پاتخوا بشهانه په کلی کې د امنیتي ځواکونو د یک شنبه د شپې په عملیاتو کې سلور ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر امنیتي ځواکونه له ځانونو سره بیولې دي. تیرونه هم د دغه ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اړوند د اب بازک په سیمه کې په ورته عملیاتو کې و ملکی کسان وژل شوي او ګنټه پین شوي و چې دغه عمل د لوګر د وسیدونکو خبرګون راپارولی و. د لوګر ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د التیمور په سیمه کې په یوې بل امنیتي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. مخکې له دې هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو او عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. د لوګر والی انور خان اساغزه په دغه ولایت کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله یوه ستونزه ګڼي او وسلوال طالبان هم پکې ښکیل ښیي.
مشکل ټول مخالفین ددا چې زه څخه د خپل عملیات سازماندګي چې هغه د کورونو څخه یا د جماعتونو څخه په دې کې مخالفین هم لري. یو حیات ما استولی دی، معلومات به کوم، وروسته به جدي اقدام کوم. په هر شکل دا اشکالو چې باید د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. سپینسری کوچنیان وژنه د اسلامیت څخه هم لري خبره ده، د انسانیت څخه هم لري خبره ده.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل دوی هغه سیمې چې ملکی کسان پکې اوسیږي د مرچل په توګه نه کاروي او د خلکو ژوند ته پام کوي. لوګر د کابل ولایت په جنوب کې پروت یو نامنه ولایت دی چې وسلوال طالبان پکې فعال دي.
و موریدل چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي، خو دا یوازې لوګر نه دی. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په ځینو ولایتونو کې حتی په دمدي مسلې په ضد باندې یو شمېر خلکو مظاهرې کړې دي. دا چې علت څه دی؟ دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري، که استخباراتي معلومات سم نه ورسیږي. په همدې اړه صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې او په پیل کې درې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي علت پوښتلې ده.
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریتو ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریتو ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریتو داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخی ترلاسه کی، په هغه منبع باندې یا په هغه مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچان کې دې ته هم نظر وشي که دا خو به د تربیینات شخصي دښمنیو نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یو پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقعې نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤولان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نور ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل، د وردګو له ولایت نه نیولي وو، دلته نظامي مسؤلینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکی خلکو مالی شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوښښ کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغه څه کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دی د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی، او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبور کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
لدې هیڅ کله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په غوي، یو ملکی کس هغه ته نشي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نشي کولی چې خپله بېوزلي د وسلوالو قواو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د سیاسي چارو افغان کارپو مجیب الله شریف چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په علتونو غږېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سام یو سیمه ایزه مسله د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. دې اقدام ته د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښیګڼې د یوې حادثې په سترګه کتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ وویل چې خپلې هندۍ سیالې سوشما سوراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانیستل شي. د راپورونو له مخې میرمن سوراج ښاغلي قریشي ته نن د نومبر په 15مه نیټه په یوه لیک کې د وخت د نشتوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه راهیسې چې پاکستان تاسیس شوی دی تل کړکېچن و. دوی درې جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر پر سر وې او اوس هم په دې لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه وخت نا وخت نښتې سره کوي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28مه نیټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لاره د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د هند حکومت په همدې سیمه کې په خپل قلمرو کې د سرحدي تاسیساتو د یوې ودانۍ او سړک د جوړولو پلان د تیرې پنجشنبې په ورځ تصویب کړ څو د دواړو هیوادونو پنجاب ایالتونه سره وصل کړي. پاکستان د هند دا اقدام ستایلی دی. لسګونه زره سکان هر کال په پا پاکستان کې د بابا نانک د قبر د زیارت لپاره له هند څخه پاکستان ته ځي. د اوسنی پاکستان په پا اړوندو سیمو کې پخوا خورا زیات سکان اوسېدل، خو په 1948 کال کې د هند له تجزیه وروسته ډیری هند ته کډه شول او یوازې 3000 تنه په پا پاکستان کې پاتې شول. د سرحد په دواړو غاړو کې د دې پروژو لرغونې سره د دیلی او اسلام آباد د اړیکو د ښیګڼې هیلې بیا ژوندۍ شوې. ټاکل شوی و چې په سپتمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري، خو د دې خبر د اعلان په سبا په کشمیر کې د هند د سرحدي ځواکونو د یو سرتیري له وژل کېدو وروسته هند دا لیدنه فسخه کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. اوس هم یو نړیواله مسله تر اوږدو خبرو اترو او مخالفتونو وروسته د اروپایي اتحادیې مشرانو لدی اتحادیې د برتانیا د وتلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړل. دغه سندونو په تصویبېدو سره د راتلونکي کال په لومړیو کې د برتانیا د وتلو پروسه عملی بڼه خپلوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې لمخې راتلونکي کال برېټانیا له دې اتحادیې ووزي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم یو ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیا وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډېر وخت ونیسي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1550 مخي سند چې له دې اتحادیې د برېټانیا د وتلو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوی سند له مخې برېټانیا د راتلونکي 2019 کال د مارچ په 9مه له اروپایي اتحادیې ووزي، او په تصویب شوی سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوی دي. خوله دې سره سره دغه سندونه د برېټانیا د پارلمان لخوا منظوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د مې د محافظه کار ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رایه ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په یوه لیک له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړي دي. مې وویل دغه موافقه د برېټانیا لپاره یو روښانه راتلونکی خوندي کوي، او له اروپایي اتحادیې وتل به د ټول هیواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یو نوی مرحله وي. د بروکسل اثر مشریزه وروسته له هغې ډاډمنه شو چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغې موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښې کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د بریکزیت موافقه ویټو کړي. په شوې موافقه کې برېټانیا او د اروپایي اتحادیې چارواکو په دې اړه هسپانیا ته لیکلي ضمانتونه ورکړي دي. جبل طارق چې کم 2 کیلومتره مساحت لري او د ایبیریا د ټاپو وزمې په جنوبي څنډه کې پروت دی. څه باندې 300 کال مخکې برېټانیا له هسپانیا سره د جګړې په ترڅ کې لاندې کړی دی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مې دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
درنو دوستانو زمون غږ آزادی رادیو ناوړی. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 د اف ام په صفه او همدارس په منځنۍ صفه 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اورېدلی شي. اوس هم سلور